روختیا د ژوند چتمنی
صحت و زندگی
السلام علیکم د افغانستان په نګدی ټولو ولایتونو کې په دیورسیو کې سیلاونه راووتل او خلکو ته د سر او مال دروند زیان واړو. تر ټولو خطرناک او وژونکی سیل د شمالي بغلان ولایت دی چې د راپورونو له مخې څه باندې 300 کسان پکې مړ شوي. له سیلاونو وروسته کومې ناروغۍ پیدا کیږي؟ د دغو ناروغیو د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي؟ د سیلاب ځپلو د لاسنیوي او ژغورنې هڅې باید څه ډول وي؟ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې همدا شیبه پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر خالد غالب او د اوبو او چاپیریال متخصص نجیب الله سدید. اوریدونکو تاسو هم کولی سئ چې خبرونې سره اړیکه ونیسئ. د سټوډیو د تماس شمیرې درته اعلانوم، یو شمیره چې واتس اپ هم پکې ده، دا شمیره ده 00 2 3 1 1. یو نړیواله شمیره ده، تاسو کولی سئ چې اړیکه ورته ونیسئ که چیرته د اړیکې وس نه لرئ، لنډه اړیکه یا مسکال وکئ. زموږ تخنیکي همکار شفیق عیار به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسي. دا شمیره ده 00 2 1 2 1 1 5 0 1. په دې هیله چې اړیکه ونیسئ، ورزو ګورو چې ډاکټر صاحبان سټوډیو سره وصل دي که نه. باید یادونه وکړم چې له ډاکټر صاحب خالد غالب سره د دې سیلابونو پر ناروغیو باندې خبرې کوو، او د اوبو او چاپیریال متخصص نجیب الله سدید سره بیا په دې تم کېږو چې ولې دغه سیلابونه ډېره مرګ ژوبله اړوي او خلک څه وکړي چې ځان د سیلابونو له مرګ ژوبلې وژغوري، له چاپیریالي پلوه څه کول پکار دي. ښاغلی سدید به وروسته خپرونې سره وصل شي، خو اوس ښاغلی غالب سټوډیو ته وصل دی. ډاکټر صاحب ستړي مشئ، ماښام مو په خیر. څه کول په کار دي په سر کې؟ راځئ اوریدونکو ته به وروسته دا ووایو، دغه سیلاونه خوراووتل په افغانستان کې ډاکټر صاحب په بغلان کې تر ټولو ډیر خونړي وو، تقریبا له 315 مرګوب لاوخته ده، البته یوازې مړه شوي کسان. دا چې څومره کسان تری تام دي، څومره کسان به ټپیان وي او څومره کسان به بې سرپناه، دغه شمیرې به وروسته اعلانېږي. اما له سیلاونو سره ناروغۍ هم تړلې دي ډاکټر صاحب، عامې ناروغۍ کومې دي او خلک چې په دغو سیلاب ځپلو سیمو کې ژوند کوي څه تدابیر نیولی شي؟
السلام علیکم لیدین صاحب، هرڅه مخه تاسو او ستاسو محترم میلمه ته، همداشان د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. واقعا موږ هم د نظر وګنونکي په اوریدو سره موږ هم ډېر متاثره شو. هر څه د مخه د شهدا او ته او متاثرینو ته د الله په دربار کې اجر غواړو او باچماندو ته صبر غواړو. لکه څنګه چې تاسو وویلې، اقلیمي تغیرات په دې تېرو څو لسیزو کې واقعا خلکو ژوند په مختلفو قشرونو ژوند او متاثره کړی دی. همدغشان په صحي برخه کې هم دغه تاثیرات دا اقلیمي تغیرات خپل تاثیرات لري. په تېرو څو لسیزو کې موږ تاسو د دې شاهد یو چې دغه تغیرات خلکو په نه یوازې په اقتصادي برخه کې، همدغشان صحي برخه کې، همدغشان د خلکو د مختلف امراضو د رامنځته کېدو او همدغشان د هغوی د متاثره کېدو باعث ګرځېدلی دی. موږ د دې شاهد یو چې د موسم تغیرات ډېر زیات ناڅاپي موږ وکتلې. مثال په هغه ولایتونو کې چې ډېر زیات پخوا سرسیر وو، هغو کې د ګرمۍ چاپی راغلې. همدغسې بعضې نور ملکونو کې لکه اروپایي ملکونو کې او نور ملکونو کې د ګرمۍ ډېر شدید چاپی راغلې. همدغسې شدید بادونه او طوفانونه او سیلابونه او د ځنګلونو غرونه واخیسته چې کنټرول ډېر مشکل و. نو په ټوله کې خصوصا زموږ اکثره ولایتونه په دغه لنډو ورځو کې سیلابونه وځپل. نو سیلابونه هم د دغه اقلیمي تغیراتو یو زیږنده ده. کېدای شي محترم میلمه دې د دې رامنځته تګ او هغه په وجوهاتو باندې وغږېږي. په ټوله کې موږ کولی شو ووایو چې دغه سیلابونه خلق په دوه قسمه باندې په دوه برخو کې متضرر کوي. یو دا چې په آنی یا تفتن تاثیرات دي چې هغه د خلکو د ژوند د لاسه ورکو د مړینې د نیولې او د ساختمانونو د تخریب او د کورونو تخریب باعث ګرځي. همدغه شان بیا زندنی ته تاثیرات دي چې هغه اقتصادي تاثیرات، محیطي تاثیرات دي، همدغه شان د خلکو او د حیواناتو او د څارویو د منځه تګ باعث ګرځي. خلکو کورونه د لاسه ورکوي، د پاکو اوبو ته د خلکو لاسرسی محدود کیږي، او همدغه شان مختلفو ناروغیو د زیږنده یا د رامنځته تګ باعث ګرځي. زه یو طبیب په حیث زیاتره زموږ د مریضانو د خلکو د صحت پورې ډېر زیات ارتباط لرو، نو په دغه جریان کې مختلفې ناروغۍ رامنځته کېږي چې د هغې جملې نه د معمولا هر چېرته سیلابونه راځي هلته اوبه ډنډېږي. نو دې کې دا یو ډېر ښه محیط دی بعضې ناروغۍ دپارې، لکه ملایا. همدغه شان سینه بغل ډېر زیات شیو پیدا کوي، د پاکو اوبو د نه موجودیت او خوړو د نه موجودیت له وجې اسهالات زیاتېږي، او همدغه شان د خلکو د ژوبلېدو او د زخمي کېدو له وجې مختلف تردیدات او تروماګانې رامنځته کېږي. نو دغه هغه مختلف هغه دي چې خلک متاثره کوي په مختلف عرصو.
بله کور ودان ډاکټر صاحب، غالب اوریدونکو ته یادونه کوو چې کولی سي همدا شیبه لمون سره اړیکه ونیسي او د خبرونې پر موضوع له ډاکټر صاحبانو نه خپلې پوښتنې وکړي. ډاکټر صاحب، غالب مخکې دی چې اوریدونکي واسر سي سټوډیو ته همدې ناروغیو کې تمیږو، ملاریا، سینه او بغل او کولرا یا اسهالات، هغه ناروغۍ دي چې له سیلابونو وروسته ممکن په څو ورځو کې یا په څو اونیو کې د هغې سیمې خلک ورسره لاس او ګریوان شي. بیا تر ډېره قربانیان هم ماشومان دي، ځکه چې ماشومان تر ډېره بهر وځي او دغه د نظافت مسلې هم ډېرې په پام کې نه نیسي. کلک زره په همدې ناروغیو باندې تم شو، ملاریا څه ډول ناروغي د اول له سیلابونو سره تړاو لري؟ دغه راز به وروسته بیا په سینه او بغل او اسهالاتو باندې هم خبرې وکړو.
بلکل لودین صاحب، لکه څنګه چې ما وویل چې مختلف امراض د سیلابونو د راتګ له وجې رامنځته کېږي، د هغې جملې څخه دغه څو امراض چې ما یاد کړ، دغه د ګوتو په شمېر څو امراض دي چې واقعاً په هم په پنځه کلنۍ نه ښکته ماشومانو کې او په میندو کې او زړو خلکو کې د مړینې او د وفیاتو باعث ګرځي. لکه څنګه چې موږ تاسو وویل، متاسفانه سیلابونه چې چېرته راشي هلته د اوبو د ډنډېدو د اوبو د درېدو باعث ګرځي. په دغه شرایطو کې چې هوا ډېره زیاته ګرمه ده، دا یو ډېر ښه مناسب محیط دی د غوماشو، یعنې مثال د غوماشو دپاره چې هلته وده وکړي، هلته خپل هګۍ واچوي او په دغه شکل تولد او تناسل وکړي، او په دې نه وروسته چې دی د ماشي شرایط پیدا کړي، او دا د دې باعث ګرځي چې د ملاریا دغه پارازیت یا میکروب خلکو ته انتقال کړي، او د ملاریا د وقواتو زیادښت باید وګرځي. موږ تاسو پوهیږو چې افغانستان هم یو د هغه ملکونو له جملې نه دی چې ملاریا له وجې مړینه ډېره زیاته هلته لوړه ده. نو دغه یو حالت دی چې د هلته د مړینې او د ناروغۍ د زیاتېدو باید ګرځي. همدغه شان چون پاکو اوبو ته لاسرسی کمیږي، اوبه ملوث کېږي، تاسو ګورئ چې مثال سیلابونه د اوبو منابع د منځه وړي، د اوبو منابع ملوث کېږي، فضلاب او فاضلې اوبه او ملوث شوي اوبه دا چې د پاکو اوبو ته سرایت کوي هغه د چټلېدو باعث ګرځي. نو د پاکو اوبو منابع د منځه ځي، نو د اوبو او د خوړو همدغه شان خواړه پاک خواړو ته لاسرسی محدود کېږي، دا دې باعث ګرځي چې پاک خواړه اوبه میسر نه شي، او دا د کولرا د میکروب د سرایت باعث ګرځي. او کولرا چې کولرا یو له هغو وژونکو ناروغیو څخه ده چې د ماشومانو او د زړو او د امیندوارو میندو د مړینې باعث ګرځي. سینه بغل هم په همدغه شان، د سینه بغل میکروب هم په همدغه شان ده، سرایت زیاتېږي، هوا چټلېږي، ملوث کېږي، نو دغه میکروبونه هم په دې کې هوا له لارې انتقالېږي، نو دا هم دی وګړو دی ملوث کېدو او د سنه بغل کېدو باید
او کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سیر سره اوسېځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو یو اوریدونکو استډیو سره وصل د سړي مشهیر اوختیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادۍ رادیو نه اوري.
السلام علیکم لوجن صاحب تا او ډاکټر صاحب سلامونه.
علیکم سلام سړي مشهیر کوم ځای نه مالکني ولې او تاسو په خپل سیمه کې د سیلاونو او د غراز روسي بارانونو په اړه راته وایي.
ډیر مننه زیاته مننه کوم استاد صفیق د هلمند د کجکی ولسوالۍ څخه مې اوسامه ده. زه به دا درته وایم چې شکر ده الحمدلله په هلمند کې په دا څو ورځو کې سیلابونه نسته، شسته پیاواوې دي، اسمان شین دی، ورېځې نسته، سیلابونه نه دي راوتلي. دا سیلابونه چې وه یو پنځلس ورځې مخکې دلته هم سیلابونه و، بارانونه کېدل، سره بهېدله. انشاءالله رحمان وس نه دي سوي او دغه د بغلان د خلکو سره موږ هم خواخوږي کوو او غمرازي ورسره کوو. خدای پاک دې شفای عاجل مریضان ته ورپه نصیب کړي او مړو ته دې خدای پاک فردوس جنت ورپه نصیب کړي. نو د ډاکټر صاحب ته مې پوښتنه دا ده چې په دغه بارانو په دغه وخت کې د موږ خو د هلمند کجکي ولسوالۍ کې د برمې ویلې دي د شمسیان اوبه راکاږو، نو د شمسیان یې بره کار نه کوي، اوبه نه راکاږي. نو دغه د سیلاب اوبه څنګه استعمال کړو چې د خوراک لپاره؟
کور ودان ډېره مننه. او اسامه صاحب ستاسو په سیمه کې دغه د پنځلس ورځو مخکې بارانونو او سیلابونو یادونه مو وکړه، آیا داسې حس کوئ چې له سیلابونو وروسته ناروغۍ هم دلته خپرې شوي او که نه وضعیت کې کوم خاص توپیر نه دی راغلی؟
یار داسې توپیر نه دی راغلی، یو څه د اسهال مریضي ډېرې شوي دي په روغتیايي کلینک ته چې ورځي، بس دا د اسهال مریضي یې، دا کوچنیان او د زکام ناروغۍ لا داسې نه دي ډېرې شوي.
بله کور ودان ډېره مننه اوریدونکو، له هلمند نه اړیکه نیولې و. بل اوریدونکو ته به نوبات ورکړو، ستړي مشي، ازادي راډیو ته غوږ یې.
السلام علیکم.
علیکم السلام، ستړي مشي،
څنګه یې؟ شای جوړ راغی
و. ډېره مننه مخکې تاسو را ته د خپل صحت وایي او دغه راز په سیمه کې مو د روسي او ورښتونو بارانونو او سیلونو د اغیزو په اړه وایي.
مننه. خیر اوسه. دلته په هرات کې خو دغه څو ورځې کېږي بارانونه نه جستوي، بس هوا ډېره معتدله ده، برابره هوا ده، بس ډېره ښه هوا ده. څو ورځې دا ګرمي وه، نو اوس بېرته دغه دوه درې ورځې کېږي هوا ډېره برابره شوې ده، نو باران شی نشته.
ښه، او موږ نن په دې خبرې کې وو چې له سیلونو نه وروسته یو شمېر ساري ناروغۍ پیدا کېږي په سیمو کې. تاسو په دې اړه باندې کوم پوښتنه لرئ، کوم تبصره لرئ، مهرباني وکړئ.
نه دو دغه ساري ناروغي خو بس خاص معلومات نه پلرم د دې، خو بیا هم خلک دا اوس ټوخی و، دغه څه زیات شوي دي ځکه په هوا ګرمه شي بیا یخه شي، نو په دغه وجه باندې دا ټوخیان څه زیات شوي دي. او نو په دغه یو مرض لا مایل دي، خو زموږ په کورنۍ کې او ځینې ملګري مو داسې لیدلي دي چې په دغه اوس هوا کې چې دغه هوا یو رقم بل رقم سر کې ټوخیان ډېر پکې ډېر شوي دي.
ښه ښه، کور ودان تاسو بله کومه خاصه پوښتنه نه لرئ؟
بله پوښتنه مو دا ده، دغه زما یو عجیب آباد دی، دغه ډېر وخت کېږي چې فلج دی، تقریبا شپاړس کاله کېږي چې فلج دی. نو ډاکټر صاحب څخه ما پوښتنه دا وه چې مثال دغه موږ ډېرو حتی هندوستان ته هم بېول، ډېرو ځایو ته هم بېولې دي او ولړېدلی نشي، بس دغه یوه لاس یو پښه څه سره دروند دي او نور پښې حرکت لري، مثال ټولولی راټولولی شي او دغه کولی شي، نور لاس حرکت لري، اما یو دا ولړېدلی نشي.
کور ودان مننه، که څه هم د موږ او تاسو د خبرونې موضوع بله ده، اما ډاکټر صاحب وروسته تبصره پی وکړي. لامل معلوم ده چې بابا ته مو دغه فلج له کومه پیدا شو او څه وخت کې سن څومره و چې دغه ستونزه ورته پیدا شو؟
تقریبا اوس سن تقریبا 50 کال دی. هغه
ښه فکر کوم له دغه اوریدونکو سره د موږ اړیکه سمه نه ده، غاګی ناراضی. مننه درې کو کور دی ودان وی چاړي کې ونی ولا خپل پختنه مطرح کړ، البته په بل موضوع کې پختنه کړو ورسره بل تر سیبلند ته تبصره پیو کی. مخکې لچ نور اوریدونکو نوبات ورکړو، ډاکټر صاحب تاسو ته راځو دغه دوه اوریدونکو پختنه جواب کړي. اوریدونکو هلمند لاړی کني ولا وای د سیل وبونه څنګه استفاده وکړو د څخاک لپاره، ځکه رښتیا هم کله چې سیلونه راځي نو د څخاک پاک اوبو ته لاسرسی محدودېږي، د اوبو منابع او سرچینې له منځه ځي یا زیانمنېږي، نو خلکو ته خو پاکې اوبه رسول هم مشکله دي. څه وایو کو چې د سیلاب له اوبو نه استفاده وکړو؟
واقعا دا حقیقت دی چې مثال سیلابونه کې او داسې طوفانونو سیلابونه او دغه خدایي آفتونه کې دغه درې مهم عناصر چې هغې باندې زموږ ستاسو ژوند اتکا لري، چې هغه د اوبو، غذا او د هوا نه دا ملوث شي. او همدغه دلیل دی چې دا د مختلف ناروغۍ باعث ګرځي او د خلکو حتی د مړینې باعث ګرځي. نو لکه درور چې ویلی چې بارانو یا د سیلاب د اوبو نه څنګه استفاده وشي، نو بهترین لار دا ده اول خو دا ده چې مثال کوشش وشي چې هغه مناطق کې چې سیلابونه وي اولته مثال دا آفتونه راغلي، اول کوش خلک کوشش وکړي دغه منطقو نه که امکان وي، ځکه اکثره خلک امکانات نه لري د انتقال مسله مشکل وي. نو دا چې امن دې ته انتقال شي تر څو هغه وکولی شي چې د غذا پاکې هوا پاکې غذا او پاکې اوبو ته لاسرسی ولري، که چېرته امکان نه وي نو طبعا باید کوشش وشي چې مثال د امکان تر حده پورې دغسې اوبو نه استفاده نه ونه شي، او که استفاده هم کېږي باید دا اوبه جوش شي، او یا هم د امکان په صورت کې بعضې د میکروب ضد دواګانې لکه کلورین چې هغه میکروب ضد دوا ده کېدای شي هغې په واسطه پاکې شي او هغې نه وروسته دې استفاده وشي، دا به بهتره وي.
او بلې کور ودان ډاکټر صاحب غالب زموږ قبل میلمه هم سټډیو سره وصل شوی، خو ما تاسو لاندې دغه د بل رول پښتنه جواب کوي که څه هم بحث سره تړاو نه لري، اما لاندې سپارښتنه غوښته چې وای پلار مې شپاړس کاله کېږي چې فل شوی دی، د 50 کاله عمر دی، پښه وای نسي ټولولی، نور پښه او لاس حرکت لري اما ګرځېدای و نسي جګېدای وای نسي، څه ورته وایي ډاکټر صاحب؟
خدیجی رور دی هغه نه خو ما داسې برداشت وکړو چې دا د 50 کلن دی او فلج شوی دی، نو فلج ډېر زیات اسباب لري، ډېر معمول اسباب یې په دغه سن کې 50 کلنۍ کې لوړ فشار او شکر دی چې د هغې له وجې کېدای شي کله کله دماغ کې رګ یا بند شي یا وچ وي. نو مهمه خو دا ده چې اول تشخیص شي چې څومره ولې فلج رامنځته شوی دی، که بل ډاکټر سره مشوره وکړي یا هغه کوم اسناد چې دوه پخوا معاینات اجرا کړي هغه وکتل شي. نو اکثره داسې کېږي چې کوم قسمت وکتل شي څومره ساحه د دماغ ای مشکل په دماغ کې دی که په نور اعصابو کې دی، په غاړه کې، که په ملا کې، هغې نه وروسته بیا د تداوي تصمیم نیول کېږي او بیا د بېرته د روغېدو په باره کې کولی شي. که چېرته مسله په دماغ کې هلته رګ بند شوی یا چاودېدلی وي، نو دا دې پورې اړه لري څومره ساحه متاثره کړي، که محدوده وي نو امکان دې شته چې څوک نو په جریان کې ورو ورو کېدای شي خپل فعالیت او حرکت بېرته هغه توانایي لاسته راوړي، ولې که ساحه ډېره زیاته متاثره شوې وي نو کله کله دا به وړي او بېرته د هغې جوړېدل لږ مشکل وي. خو مهمه دا ده چې تو مساج وکړي، هغې اطراف ته حرکت ورکړي چې شخوالی دا شیان پیدا نه کړي، او خپل معالج ډاکټر سره یو ځل مشوره وکړي او معاینات ورسره کړي.
ډاکټر صاحب کور ودان ډاکټر صاحب غالب له کابل نه تاسو کې یو شیبه منتظر پات شي، موږ به بل میلمه ته نوبت ورکو. له نیکمرغه دا مهال موږ سره له جرمنی نه د اوبو او چاپریال متخصص نجیب الله سدید هم خبرونه ته او استودیو ته ملګری شوی دی. سدید صاحب تاسو سره لګ غواړو په دې تام شو چې د بغلان سیلاونه موږ تاسو ویل د افغانستان په نورو سیمو کې هم سیلاونه راووتل، اما د بغلان سیلاونه بي ساري او مرجوبله هم تقریبا بي ساري ده، تر 315 کسانو پورې پکې مړه شوی دي. دا اوس موږ تاسو خبرې کوو د یک شنبه په ورځ د ماښام 2 بجې، ممکن دا ارقام د شپې نور هم تغیر وکړي، سبا ممکن نور هم زیات شي، تر اوسه هم لا درک نشته چې د زیانونو اصلي کچه څومره ده. څه لامل دی له محیطي پلوه چې دغسې یو بې ساری سیلاب راوځي او بیا مرګ ژوبله هم متاسفانه تر دې حده پورې لوړوي؟
خپل سلامونه تاسو ته او تورو لیدونکو ته وړاندې کوم، ډاکټر صاحب ته هم خپل سلامونه وړاندې کوم. ګوره، افغانستان په افغانستان کې څو عاملونه دي چې سیلابونه ډېر خطرناکه منځته راځي. یو خو جغرافیوي عامل دی، هغه دا دی چې افغانستان یو غرنی هیواد دی، په درو کې نشیب ډېر تند دی، او دا له بلې خوا نه د گیاهي پوښښ د افغانستان ډېر ضعیف دی. نو دا لامل کیږي چې په یو لاند وخت کې ډېر غټ جریان تشکیل شي، او دا په جریان بیا خلکو ته دومره ډېر وخت نه ورکوي چې ځانونه باسي. نو دا یو علت دی. بل علت دا دی چې متاسفانه په افغانستان کې دی سندونو او دی ویاله او سیلبرونو اغا حریم متاسفانا نقص کیگی خلکو و آلتا کورونا جوڑه وی خو دا معقول خبر دا چه که کلا چه سیلاب راسی خو لمرای آغو سیمو تا ضرر رسوی چه دی سین تا نگدی وی او بلا موضوع داده چه افغانستان که متاسفانا دی آگاهی اغا لمرانه پوخاوی موضوع دوم رضایی فده چه متاسفانا په دغه ویډیوګانو کې هم داسې ښکاري چې خلک له دغه اورښتونو نه د سیلاب نه بیخي بی خبره وي. نو دا ټول لامل د دې لامل ګرځي چې په افغانستان کې د سیلابونو تلفات او خسارات ډېر لوړ وي.
بله او ډاکټر صاحب سدید دغه ویډیوګانو کې ښکاري چې تاسو دامه په هوی د کموالی یادونه وکړه خلک هم داسې سیلونه ډیر جدی نه نیسي ښکاري چې مثلا څو کسان په اوبو کې لاهودي یا مثلا موټرونه په اوبو کې لاهودي خلک ویډیو کوي خلک سایل کوي او خپل خلک هم ډیر نږدې ولاړ وي سره لدې چې دوی کولی سي وتښتي مثلا ګوري چې شاوخوا یې غرونه دي شاوخوا یې مثلا داسې ځایونه شته چې دوی کولی سي هغه ته پناه وروړي اما خلک ډیر بې تفاوته برخورد کوي خصوصا د غزوانان دې خلکو ته څه وایي ځکه سیل خو عادي اوبه نه دی فکر کوم سیل داسې دی چې په اسانه پکې لامبل هم امکان نه لري که د یو چا لمباز دی ممکن سیل کې لمبا ونهسي کولی ځکه سیل سره ممکن ډبرې وي ممکن لرګي وي هغه یو کس ته زیان ورسوي نو دغو کسانو ته چې یو څه د ځان په اړه د ځان د خوندیتوب په اړه بې تفاوته وي هغوی ته څه وایي له محیطي پلوه د سیل راوتلو سره څه کول پکار دی
بلکل ګوره یو وړال اوبه دی یو د سیل سپه دی سیلابي سپه تر شپږ متره په ثانیه کې سرعت اخلي نو که لس سانتي متره هم اوبه یو ځای کې په حرکت کې وي د سیلاب په موقع کې دا لس سانتي متره اوبه کافي دی چې تاسو غرق کړي او تاسو ځان سره ویسي نو دا موضوع ډېره جدي ده دا موضوع متاسفانه موږ او تاسو ګورو چې زمون خلک د نپوهاوي له کبله دغه موضوع جدي نه نیسي موږ او تاسو ګورو چې په موټر کې سین ته ننوځي او دا د دې سبب ګرځي چې ټول سویرلی غرق شي او تلفات ډېر شي بل موضوع دا دی ګورې ما د سین حریم موضوع یاده کړه متاسفانه د سیندونه او د سیلبرونه نه تنها چې حریم یې غصبیږي او خلک کورونه جوړوي بلکې په خپله په سیند کې هم ځکه چې زموږ سیندونه خو موسمي دي او په موسمي سیندونو کې یوازې په کال دوه میاشتې درې میاشتې اوبه راځي نور وچ وي نو په سیند دننه هم خلک تاویلونه جوړوي هغه د ګودام په حیث له سیند نه کار اخلي هغه ټول شیان هلته زیرمه کوي دا د دې سبب ګرځي چې کله سیلاب راشي د سیلاب هغه طبیعي مخه ډب کیږي کله چې د سیلاب هغه جریان مخه ډب شو نو سیلاب بل لارې لټوي هغه بل لارې بیا داسې کیدای شي چې هغه ساحې چې بالکل د سیلاب له خطر نه بچ دي هغه ساحو هم د سیلاب په خطر کې راشي او زیانونه څو چنده شي نو دا زما سپارښتنه ده چې سیلاب تاسو کیدای شي چې په پنځه کالم یو وار داسې سیلاب رانشي خو تاسو باید وپوهیږئ چې هلته چې یو وارې سیل راشي هلته بیا په راتلونکي کې هم سیل راتلی شي او کله چې موږ د اقلیم بدلون ته وګورو نو دا شدیده اورښتونه شدیده سیلابونه هم تعداد یې ډیریږي هم وقعات یې ډیریږي هم شدت یې ډیریږي نو زموږ خلک باید دا
مسالته باید ډیر پام وکړي. مننه ډاکټر صاحب سلامات اوسئ. تاسو یو شته ډاکټر صاحب اشاره وکړه چې دغه د سیلابي اوبو څپې او د عادي اوبو څپې سره تفاوت لري البته په شدت کې او د زیان په کچه کې په اکثرو ځایونو کې موږ تاسو ګورو چې د اوبو کچه ډیره کمه وي په سړک باندې مثلا اوبه اوښتې وي د سیل اوبه موټر پکې ورګړیږي هم هغه اوبه بیا داسې وي چې موټر پسې اخلي او موټر ورسره مقاومت نسي کوی د موټر ټایرونه په اوبو کوي او موټر بیا کته لاهو کیږي. څومره تفاوت دی د عادي اوبو په څپو کې یا عادي اوبو په سرعت کې او د سیلابي اوبو په سرعت کې او د سیلاب اوبو ولې داسې مثلا قهرجن وي ولې داسې تاوجن او ولې داسې زیان اړوونکي وي منځ کې څه منرالونه دي داسې یا څه نور څه عناصر دي چې دا اوبه درنوي؟
بالکل ګورې اصلی علت دی داده چه آلتا دی انرژی اغا سطح چه دی چطک و رکتون از زیگوی دیر تفاوت لرید لاغا اوبنا چه لی برف لی ویلی کدونا منستر ازی دا چه کلا چه پاکرونا که و رکتون وشی نو دا اغا پوتنشال انرژی تفاوت که لاغا ساحونا چه تیجوی دیر لوارد دی دا بارونونا دیر په چټکې سره تیټو ځایونو کې ځایونو ته جریان مومي. دا جریان ما وویل چې تر شپږو متره په ثانیه کې شدت مومي. دا ډیره شدیده جریان دی. په دغه جریان کې که تاسو عام یو ډیره لږه عمق د اوبه ولرئ، دا اوبه چې دغه د فزیک په لحاظ کې د مومنتم محاسبه کړی چې د اوبه کتله ضرب د سرعت کیږي، نو دا ډیر یو غټه مومنتم تاسو ته تولیدوي او دا مومنتم بیا د دې سبب ګرځي چې حتی ګاډي خلکو نور شیان ځان سره انتقال کوي. تاسو ګورئ چې په سیندونو کې تیګې تر دوه متره درې متره غټوالی هم ځان سره انتقالوي. نو دا د دې ښکارندوی کوي چې د سیلاب اوبه ډېر په قدرت او په شدت کې ده او مونږ او تاسو باید ورسره پام وکړو.
ډاکټر صاحب محترم، یو بل موضوع ته اشاره کوم چې د تاسو وخت محدود دی، بیا ډاکټر صاحب غالب سره خبرونه مخته وړو. دغه په نورو هیوادونو کې چې سیستمونه یو څه پرمختللي دي هلته له سیلابه مخکې خبرداری ورکول کېږي، حتی تخلیه کېږي، اکثره سیمې ښارونه تخلیه کېږي څو ساعته حتی څو ورځې مخکې له سیلابه. په افغانستان کې دغه د سیلابونو د خبرداریو سیستم څومره عملي سوی دی او څومره فعال دی، څومره کار کوي دغه د خبرداریو؟ که څه هم د هوا پیژندنې اداره شته، دوی خپل اعلامیه ورکوي او وایي چې دغو سیمو کې ممکن سیلابونه راووزي، اما داسې عملا داسې چې له سیلابه مخکې د خلکو تخلیه وسي یا مثلا له سیلابه مخکې خلکو ته اعلان وسي چې وځي له کلي سیل راغی، دغسې کوم سیستم فکر کوم نشته که ستا هم داسې مؤثر استفاده نه ترې کیږي.
متاسفانه افغانستان داسې یو سیستم نه لري. ګورې دا نقشې چې افغانستان ادارو ترتیبوي دا نقشې ډېر کلي دي. دوی یوازې وایي چې درې څلور او پنځه ولایاتو کې به سیلاب راشي. دا دوی نه وایي چې چیرته سیلاب راځي، په کوم شدت کې راځي. هغه دا سیلاب یو کاله سیلاب دی، دوه کاله سیلاب دی، پنځه کاله دی، یو سل کلنه سیلاب دی. دوی هېڅ د شدت په باره کې څه نه وایي. نو خلک خو داسې نشي کولی چې پنځه ورځې آماده باش وسي چې سیلاب راځي. تاسو باید په نورو هیوادونو کې ریئل تایم چې موږ ورته وایو د سیلابونو وړاندوینې کېږي. ریئل تایم په دې معنا چې هره پنځه دقیقه تر پنځلسو دقیقو پورې تاسو نوې محاسبې خلکو ته وړاندې کوي او دغه د دغه وړاندوینو او هایدرولوژیکي مدلینو په واسطه تاسو خلکو ته وایي چې په کومه ځای کې دقیقا په کومه دره کې په کومه کلي کې سیلاب راځي او دا سیلاب به څومره وي او آیا دا ضرورت لیدل کېږي چې خلک له ساحته تخلیه کړي که نه. بل موضوع دا دی چې دا چټک ورښتونه کله کله په دغه پرمختللو هیوادونو کې هم خلک غافل ګیروي. دا په دې معنا چې دا د وړاندوینو د چټک ورښتونو وړاندوینو لږ آسانه نه دی. نو په دغه مواردو کې بیا دلته په اروپا کې په خاصه توګه نور تدابیر نیول کېږي. دا تدابیر د عاجلو مرستو د نجات تیمونه دي او دا ساحې رضاکاره تیمونه دي. ګورې په افغانستان کې هم پخوا و، خو اوس متاسفانه دا رضاکار تیمونه د اوطلب تیمونه لږ سره دا ټول مفکوره لږ سره ضعیفه شوې ده. که تاسو رضاکار خلک په ساحه کې ولرې، په هر قریه کې تاسو سره دغه د افغانستان د حوادثو ضد مبارزې سره ثبت وي، نو دوی خو په ډېره چټکې توګه په لږ وخت کې دوی ځان رسولی شي هغه سیمو ته چې زیان رسیدلی ده او خلک دغه ژغورنه هغه لومړنی ساعتونو ژغورنه کار مخته وسي. نو دا ډېر مهمه موضوع ده چې متاسفانه په افغانستان کې لږ سره ضعیفه دا موضوع، ځکه چې کله چې تاسو له مرکز نه خلک لیږي ولایت ته بیا لارې بند وي او پلار کې مشکلات وي او تر هغه چې دوی ځان رسوي هغه مهال ته دا ډیر وخت نیسي او دا لومړی دعا او یا ساعتونو کې ډیر مهم دي چې تاسو خلک وښورئ.
بله کور ودان سلامت او سید صدیق صاحب راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو. اوریدونکو هم خپل پښتن لري او اوریدونکو له بغلان وصل دی را سره ستړي مشهي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو ناوړی.
لوځي صاحب سلامونه محترمه.
علیکم السلام محمد نبی احمدی له بغلان. تاسو راته په لومړي سر کې د بغلان د اوس حالات وایي. په بغلان کې تاسو اتمان په پوله خمرې کې هلته د لسیل نو وروسته د ژغورنې چارې چیرته رسیدلې دي او څه ویل کیږي چې والد اسې پوله خمرې باندې به ساره سیلاب راغی؟
لودی صاحب وقت وقت سے مگر چو گرو گرو کا لودی صاحب سیدھا لمنا کا پیک ہوا ڈولا مانا چو گرو وقت سے سنجے پیدا کرے نو لودی صاحب خبر دگا چکا تاسی اوپر کرو کہ سیمنگا زیادہ تر دگا سابقہ خار نو شلو یار پلی خمری ہوتا تو بہتر معلوم یعنی دشا غرانی سیما کی پلی خمری خار دیا نو ایبل بازار مگر لرو تقریبا دانے غوری ورتا ہوئی اغام گورا غرانی سیما دا زیاتره دا کلو باندې د سمګو داسې په ګرو کو د شری سیلو مخه کې دی کورنه جوړ کړی دی کورنه جوړ شو دا شل کلو کې تقریبا ټول څه ان زیات کورنه جوړ شو افغانستان کې نه افغانستان زیاتره برخه ان ګنیش شو تقریبا د شپ ګرګې سي تار سره راغی او د هر لمن وای او چاته خرج کو په ارزانه بای باندې یا په قیمته بای باندې هم نه شو بای باندې په مونږ ته وخت کور جوړ کو نه غسیل ته یو څوک رانه غي انجینر رانه غي یو د مسول څوک رانه غي ورته یې نه ویل چې ورو یو سبا ورسیل راځي ټول کې څنګه دا څنګه د افغانستان کې ستاره نو هغه ماستر پلان نشته تقریبا چې وګوره اجازه شي جاي معلومي یا زینتیم زو کې وګوره کلیو باندې جوړ شي ویدی نه هغه باید هغه ضرورت په بخش کې استفاده وشي نو ټول کې د سردرګوبي کې موږ ان ټول عمر کې نو اوس وګوره چې هغه سلامونه راغله چې هم د دین صاحب ډیر ستونزې پیدا کړې ډیر خلک وډی دي ډیر کورونه وران کړی دي نو ټول کې شو وګوره غټه پیخه وانه نو حکومت هم هغه تر هغه پورې هو د دین صاحب خپل هڅه هان کوي نو دا دا مسجد خیر دی وشي کومه کو نه وکړو نو دا په سلام نه کوي لودین صاحب وګوره چې سنځي به خزياتي دي کته دې دې نه وکړي.
bale احمد سي تاسو سن څومره دا تاسو لوراند هم په بغلان او پلي خمرې شاوخوا کې داسې سیلابونه شاهدان وای؟
bale صاحب bale تیر وختو کې براتله هو کې ما په یاد زده شو ورکوټې باندې هغه وختو کې وخت چې دې بارانو به کېږي
څو کال مخکې دا سي وله سي درس کال مخکې څلوي کال مخکې چې تاسو سن ماته نه معلوم
تقریبا سیلابونه رات موږ شو کلن تقریبا نو دا غټال بند اکثر کوله نو هغه سیلابونه سی راتله بیا هغه وختو کې تیر حکومتونو نجیب د وخت راځي وبشي هغه بیا دسې غټ غټ دانې غوري منطقه ورته وایي بیا د غوجو کې دوه درې سیلبونه جوړ کړي ډېر قوي په بیا غوته رقم جالې ورکړي نو ان چې دومره سیل به راغی لودین صاحب چې بېخي لار او وتلی به مو هغه هغه کې بجای دی تقریبا لارې معلومه وه نو اوس بدبختي دغه چې لودین صاحب چې څوک د سیل ته توجه نه کوي یعنې که چاته وایي چې دا سیل مخه ده وایي ولا دا ما باندې کوم بخیلي کوي یاد شي زموږ تاسو امیانه خبر ده نو دسې په ګنده کې چې رښتیا هم دغه بیا لکه یو سیل لغله بیا راځي
بغلان ولس بیرته وکولی سي عادي ژوند پایل کی څه پښتنه لري ښاغلی احمدی موږ سره یو ډاکټر صاحب له کابله دی یو د اوبو او چاپیریال متخصص له جرمنی نه را سره میلمه دی روغتیا ژوند شتمنی پروګرام کې
افغانستان سے مقاصد کو افغانستان کے دشے پاوائی نستا ہے نا پاوائی دې معنا چې فکر څوک نه لري چې دا آئنده فکر ولري هر سړی خپل کار کوي نو زه حکومت نه دی لکوم چې دغه اوس پلي کلي باندې چې دوه کې باندې سیرو لار معلومه کې هغه مسیر باندې چې چا په کور باندې د سیلبون لار ورځي هغه ته باید بلي کې جای ورکړي سیل مخ پسي نو دا کوم شي نه سبب ورځ بیا راشي لار راځي بل ورځ بیا راځي په دې سره دا غټ مشکل دی افغانستان کې.
کور ودان د محمد نبی ورور اړیکه پریس ولا ښه مخکل دی چې ډاکټر صاحب غالب تاسو ته راستو ډاکټر صاحب ښاغلی صدیق سره خبرې پای ته رسوزه که چې صدیق صاحب 15 دقیقې نور وخت لري بیا له موږ سره په خبرونه کې نسې پاتې کېدلی بل ځای مصروفیت لري. ښاغلی صدیق دغه د محمد نبی په خبرو باندې لنډه تبصره وکړي ډېرو خوټکو ته اشاره وکړله وایي خلک ډېر بې تفاوته دي او په تیرو شلو کلونو کې وځښت ډېر کورونه جوړ شول مثلا کشل کال مخکې په وکیل کې لاس کور او هغه کورونه اوس مثلا 50 کور شوې دي خلکو کرنیز مکه کې کورونه جوړ کړي یا هم مثلا د خوړ مخته کورونه جوړ کړي ځکه چې ساهم په افغانستان کې تنګ ده نو څه غواړي دولت څه کول په کار دي او پراتون کې څه وشي چې دغه سیلونو مخه ونیول سی. البته د سیلون مخه خونه نیول کیږي، اما د مرجوب له مخه نیول کیږي او هم د مرجوب له کچه را کمیږي.
بالکل، دلته د دوا فاکتورونه او عامل ته باید مونږ ځیر شو. یو خدای دې چې د افغانستان سکتوري وزارتونه د احیا انکشاف یا د کلي پراختیا وزارت، د انکشاف شهري وزارت او نورو وزارتونه دا مسؤلیت لري، دا دنده لري چې په هر کلي کې د حوادثو او د طبیعي حوادثو نقشې جوړ کړي. دا نقشه تاسو ته ښایي چې کوم ځای کې څومره د سیلاب امکانات شته، کوم ځای کې د غر ښویدنه امکانات شته، کوم ځای کې د واورې ښویدنه امکانات لري. نو دا نقشه باید جوړ شي. دا نقشه یوازې په وزارتونو کې په المارۍ کې نه ساتل شي، دا باید خلکو سره شریک شي. خلکو سره په داسې حالت کې شریک شي چې خلکو ته دا پوهاوی ورکړل شي چې دغه ځای مو تاسو ته په نښه کړی ده، دغه ځای د کور جوړونه ده او دلته دغه ساحه د خطر دی، دلته کور جوړونه منع دی. دا باید په ټول جزئیات کې خلکو سره شریک شي. بل موضوع دا دی ګوري، په افغانستان کې متاسفانه ټول دولتونه چې تر اوسه پورې راغلي دي ټول ضعیف دولتونه دي او دوی نشي کولای چې افغانستان لرو پراته سیمو کې خدمات عرضه کړي. نو دا په دې معنی چې افغانستان باید خپل د افغانستان خلک باید د خپل منطقې د خپل سیمې د اوبو مدیریت هغه رهبری باید په خپل لاس کې واخلي. دا خامو سالونه مونږ او تاسو لرو له هڅ کمینې له ننګرهار نه چې هلته خلک په خپل لاس کې کوچنی بندونه جوړ کړي دي، هلته ډنډونه جوړ کړي دي، هلته په ارتفاعات کې خندقونه ایستلې دي. دا ټول د دې باعث ګرځېدلې دي چې دا سیلابي اوبه چې یو خطر دی، سیلابي اوبه په فرصت بدل کړي. دا فرصت په دې معنا چې دا اوبه چې هلته تمیږي، دا اوبه دا فرصت مومي چې ځمکې لاندې اوبه تغذیه کړي، د خاورې رطوبت لوړ کړي او د دې خاورې رطوبت په لوړېدو سره هغه د بوټي د شنې بوټي پوښښ ښه کیږي او دا بیا د دې لامل ګرځي چې هلته ورښت باران اوبه ډېر پاتې شي او د سیلابي هغه جریان لږ کړي. دا په نورو هیوادونو کې هم داسې تدابیر نیول کیږي چې په آبریزه ساحه کې د آبریزه مدیریت چې موږ ورته وایو په هلته کې دغه پاسنۍ ساحه کې هلته تدابیر نیول کیږي، ځکه چې هلته تاسو ډېرې ګټې رسوي. نو دا مسپارښتنه ده چې دولتونو ته منتظر پاتې نه شي، په خپله د مدیریت د اوبیس د ساحې مدیریت په لاس کې واخلي او دا کار غواړي، دا زحمت غواړي، خو نتیجه یې ډېر مثبت وتلې ده او دا به تاسو سیمه کې هم مثبته نتیجه ورکړي.
کور ودان ډېره مننه د اوبو او چاپیریال متخصص نجیب الله سدید له تاسو نه مننه چې په دې خبرونه کې مرا سره ګډون وکړه. له تاسو سره مخه کوو د بحث شاوخوا شل دقیقې پاتې دي. له ډاکټر صیب غالب سره مخ ته وړو، اوریدونکو تاسو هم کولی شئ چې اړیکه ونیسئ. ډاکټر صیب غالب، تر هغه چې اوریدونکو تمیږي په همدې ناروغیو کې مخکې یادونه وشوله چې له سیلاب سره تړلې ځینې ناروغۍ دي چې له سیلاب نه وروسته رامنځته کیږي، دغه د ملاریا ناروغي ده، د سینه او بغل ناروغي ده او دغه راز د کولرا یا اسهالات ناروغي ده چې تر ډیره ماشومان ورسره لاس او ګریوان کیږي. آیا دغه ناروغي ډاکټر صاحب ساری هم دي؟ یعنی له یو ماشوم نه بل ماشوم ته، له یو ناروغ نه بل ناروغ ته انتقالیږي او کنه ساری نه دي؟
مننه لوګین صاحب، بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلې خلک مختلف ناروغۍ ته مساعد دي، دغې جملې لکه ملاریا، سینه بغل، اسهالات، حتی بعضې جلدي ناروغۍ دي، حساسیتونه دي، الرژي چې موږ ورته وایو، او د حیواناتو د انسانانو د مړینې له کبله تعاونونه یا پلاک رامنځته کیږي چې دا دې کې اکثره ناروغۍ چې دي دا ساري دي. همدغه شان چون کافي غذا ماشومان ته نه رسیږي او همدغسې امیندوارې میندې، زاړه خلک دي، هغو مقاومت دي وجود ښکته دی. بعضې نور ویروسي ناروغۍ لکه شری شو او همدغسې توره ټوخلې شوه او دغسې نورې ساري ناروغۍ، هغو د انتقال باعث ګرځي او د ماشومان یو ماشوم نه بل ماشوم ته او د غټان ماشومان ته او د ماشومان نه غټان ته دا د انتقال باعث ګرځي او د هغو د ملوث کېدو او د مریضېدو باعث ګرځي.
بله، یعنی بیلابیل ناروغۍ زیږوي. ډاکټر صاحب غالب، دلته یو بل بحث هم مهم دی چې په اکثرو سیمو کې چې داسې سیلابونه راځي نو د انسانانو سربېره یا د انسانانو تر څنګ لسګونه سلګونه حتی زرګونه څاروي هم تلف کوي. بیا تر ډیره دغه څاروي داسې وي چې هغه ونو سره بندیږي یا مثلا په ډبرو کې بندیږي، هغه پاتشونه بیا ځینې ناروغۍ زیږوي کله چې بیرته سیل ځي، بیرته هوا ګرمیږي. دا څومره مهمه ده چې دې ته کار وشي له طبي پلوه د دغو پاتشونو موجودیت څومره مضر دی، خصوصا ممکن بعض سیمو کې د انسان ورک شوي جسدونه داسې وي چې انسان پیدا نه شي، مړی ژوندی ورک وي او بیا چیرته جسد په کوم داسې ځای کې گیر وي چې هلته د انسان وس نه وي چې پیدا یې، ممکن د غره په لمنو کې وي یا هم مثلا د سیند په غوټو کې وي یا هم د سیند په دغو غوچو ځایونو کې. دغه راز د څارویو جسدونه هم ممکن، دغه راز د الوتونکو جسدونه هم پاتې کیږي چې وروسته بیا ټولنې ته ممکن مضر تمام شي. د دغو جسدونو سره باید څه وسي؟ آیا کسان په خپلو سیمو کې داسې جسدونه د څارویو ګوري یا بل ګوري، ښه نه ده چې د خاورو ته وسپاري یا مثلا تر خاورو لاندې کې کاماسې محیط ته پاتې شي؟
بالکل لوګین صاحب، لکه څنګه چې تاسو فرمایل، دا اکثره نه یوازې دي متاسفانه دغه افات د انسانانو د مړینې باعث ګرځي، د حیواناتو او د مرغو او د نورو ژوو د مړینې باعث هم ګرځي، چې دا په خپله په هوا کې پاتې، آزاد هوا کې دو پاتې کېدل، د هوا د ککړتیا او د اوبو کې یا د غذایي موادو سره د دو د تماس له وجې د هغو د ملوث کېدو باعث ګرځي، چې دا په خپله یو بل مشکل دی چې هغه د اوبو او د غذایي موادو د ملوث کېدو او دغه زیرمو د فاسدېدو باعث ګرځي. نو لکه څنګه چې تاسو وویل، دا باید د دې مشکل باید چاره وشي، او دا چېرته جسدونه په خلاصه هوا کې دا باید خښ کړی شي، او د اوبو او د غذایي موادو د منابعو نه باید دا لري کړی شي، ځکه چې دا بیا په خپل نفس کې د ناروغیو مختلف ناروغیو او د افاتو د بلیاتو د رامنځته تګ باید ګرځي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. مخکې دې چې اورېدونکو ته نوبت ورکو، زموږ همکار اسمت څاروان په جرمني کې د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر اکرم ملکزي سره مرکه کړې ده. دغه مرکه سره اورو درې درې نیمې دقیقې دا سره واورې اورېدونکو، دغه هم مهم سپارښتنې دي. بیرته بحث ته راګرځو، خپلې پوښتنې مطرح کړئ. ډاکټر صاحب غالب، ستاسو په خدمت کې دی.
لومړی باید ځان مت یقین کړي چې دغه کس چې دی آیا پوهوخ دی او که بېهوښه دی. که چېرته پوهوخ دی، نو سړی باید وګوري د هغه بدن وګوري چې کوم غړی خدای نه که مات شوی دی، ژوبل شوی دی او که نه دی. که دا هم دی وي، نو دا به د خدای فضل وي. دې وخت کې بیا لازم دی چې دغه انسان د بدن د ډېر یخېدو نه باید بچ شي. نو په دې وخت کې لازم چې د هغه لمدې جامې باید د بدن نه وویستل شي، هغه ته نورې وچې جامې ور واغوستل شي، او هغه په تودو کمپلو کې باید تاو شي چې بدن یې بېرته تود شي. او که نه، که بدن سوړ وي، نو بدن سړېدل نه یوازې چې نورې ناروغۍ سړېدا پیدا کوي، کېدای شي چې د بدن د سړښت په وجه هم انسان مړ شي. باید وکتل شي چې دا هغه تنفسي لارې چې دي، لکه خوله پوزه، هغه تشه ده او که یا دا چې هغه خولې ته ګایاګانې خزلې او نور څه ورغلي چې د هغه تنفسي لارې ډکه کړې ده. نو په دغه حالت کې سړی باید که چېرته د یو چا خوله ډکوي شوي وي، نو هغه باید په یو خاص تخنیک لري ځان ته، هغه باندې باید خوله او پوزې لاره خوشې کړي، کیاګانې نور شینې د خولې نه وباسي چې هغه ته د تنفس کولو امکانات موجود وي. هغه باید ستوني تاخ په ځمکه پرې نه ښودل شي، بلکې هغه باید په ډډه کړی شي، او په دا ډول باندې هغه بیا هم ځانته یو خاص تخنیک لري، او هغه باید داسې وسي چې یو څوک باید هغه زنه داسې پورته خواته راکاږي، یعنې دا چې د څټ برخه یې د ملا تیر برخې ته راغلی شي. هغه څو علتونه لري، چې یو علت دا دی چې هغه د انسان هغه ژبه چې ده هغه د انسان تنفسي لار نه بندوي، بل دا دی چې په ډډه کول دا ګټه لري چې د چا میری ته چې اوبه ورغلی دي دا ته کانګه ورځي. نو په دې حالت کې یو څوک کانګه کوي، او هغه کانګه چې دا که چېرته د ستون تاخ پروت وي، نو هغه کانګه بیا د هغه سږي ته ورځي د تنفسي لارې. نو د دې مخنیوی په کار دی، په ډډه باندې چې یو څوک کړي بیا دا شی نه پیښیږي. دا به غلط کار وی که یو څوک مثال په توګه نسې د اوبو نه ټکي هغه داسې ونیسي لکه یو ماشوم ډېر کسان داسې په ماشوم باندې کوي چې سر ښکته کړي پښې اسمان خواته کړي او فکر کوي چې زه د خولې او د سږي نه اوبه به هم در کړم وزي او هغه بېرته به ښه شي. دا به ډېره ستره غلطي وي غیر د دې چې دا تاوان وکړي کومه ګټه نه لري. انسان داسې نه ده لکه یو بوتل غوندې چې سرچپه یې واړې ټولې اوبه ترې نه وزي. نو په دې حالت کې کېدای شي آغا اوبه چې میدی کې دي هغه کله چې د خولې نه راوځي هغه کېدای شي چې بېرته د تنفسي لارې ته لاړ شي او هغه بیا لا پسې یو خطرناک حالت دی. دا به ډېره غټه غلطي وي چې یو څوک کسان پورته شي او هغه د لاسونه یا پښونه جګ کړي او څوک یې په شا کې او چېرته یې بوزي. نو دغه وخت کې هغه زخم به لا پسې زیات شوی وي او هغه واضح ده چې بیا لوی خطر دی. نو ښه به دی چې یو څوک چې په ځمکه پروت دی کوم غړی مات شوی دی هغه باید په فني ډول باندې هغه د ژغورنې درې یا تختې چې ده یو انسان باید په ډډه ډېر په قراره باندې واچول شي په ډډه شي بیا د هغې لاندې یو تخته کېښودل شي بیا دا بلې ډډه یې پورته شي چې دا انسان باید په یو تخته واچول شي او په بېدلې چې د هغه بدن غړي ډېر وخوځېږي هغه باید په دغه ډول باندې بیا یو روغتون ته منتقل شي.
په جرمنی کې افغان ډاکټر اکرم ملکزای و چې آزادۍ رادیو سره یې لسیلاونه ورسته د خلکو د ژغورنې پر لارو چارو خبرې کولې. اوریدونکو تاسو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غوږ یی. دا مهال له کابله د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب خالد غالب سټډیو تر سره وصل دی. د خبرونې شاوخوا دوه دقیقې پاتې دي. پر سیلاونو او لسیلاون د سیلاونو له کابله پر احتمالي ناروغیو خبرې کوو. راځي اوریدونکو ته نوبات ورکو. یو اوریدونکو استډیو سره وصل دی. ستړي مشهي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له آزادۍ رادیو ناوړی
خیر یې سمنانه اجي توخیم د زابل ولایت تشاجولو سوالیس خو تاسو سره د ټلیفون په لیکو وصل یم. لودین سپتا او استاذ ملمنو او ټول د آزادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم.
او مهرباني وکړئ توخی صاحب تاسو دغه د سیراونو په اړه باندې څه وایي او دغه سیلاون سره ناروغي هم تړلې دي په دې اړه باندې څه پوښتنه لرئ مهرباني.
مننه. تر ټولو مخکې خو د وطن د سیلاب ځپلو او د شهیدانو او کورنۍ ته صبر جمیل وایم او دې د اعلی شهادت قبول کړي او مریضانو ته له اعلی پاک څخه شفا غواړم. خدای پاک دې وکړي چې نور خلک په دې مبتلا نه شي او ټولو وطنوالو ته د پیغام ده چې هر څوک چې آبادی جوړي خوني جوړي اول باید په داسې سیمه کې جوړي نشي چې هغه سیلابي کوم مخکې شو ډاکټرانو هم اشاره ورته وکول. نو ښه خبره ده د سړی په داسې ځای کې سیمه کې خوني جوړي کې یا کور جوړ کې چې هغه سیلاب لري. او له محترم ډاکټر صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې موږ د ارغنداو په ولسوالۍ کې اوسېدو هلته یو سیند رود په دې کې وسرت له په دې کې یو قسم خزندې یا حیوانات په سیمو چنګوشي او چنګاشان یا کونی کبر ورته وایو. دې ته الله پاک یو شعور ورکړی و دا به تر سیلاب مخته راواتو. په دا ورځ کې د شپې چې به موږ راکښېناستو سیلاب به راغلی و. نو په علمي لحاظ باندې څه کېدای شي آیا خدایي پوهنو خو علی دا د په علمي لحاظ د طبي لحاظ په دې کې څه سبب د سیدا په توګه باندې الله خبرول او دې براوته. نو دا زما پوښتنه ده او بل پوښتنه مې دا ده چې خړې اوبه د یو چا تیرې سي تاول د بوتل په شکل نه دي او بل ډاکټر صاحب وایي چې ځینې توې کې. نو بیا څه په کار دي سړی د انسان په اوبو کې اوبه تیرې سوي او بیا ځینې خارجي کې. نو دا دې زما پوښتنه ده. مننه
کور ودان تو حساب ډیره مننه. سلامات اوسه. یو بل اوریدونکو راخلو بیا راځو بیرته ډاکټر صاحب ترا ګرځو. ستړي مشه روغتیا د ژوند ستمنې پروګرام له آزادۍ رادیو ناوړی مهرباني وکړئ غږ مو وصل دی خبرې وکړئ. فکر کوم د اوریدونکو زموږ غږ ناوړی مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند ستمنې پروګرام او رئیس تاسو اړې کار رادیو سره وصل ده خاړي کې پریش ولا راځي. ډاکټر صاحب غالب دغه د اوریدونکو پښتنې ته چې توخي سي باړي کنيولې و دوه پښتنې درلو دي. یو پښتنې دا و چې د دوی په سیمه کې تجربه دا و چې لسیلاب مخ کې یو شمیر خزندې یا یو شمیر ژوي چې په اوبو کې ژوند کوي وای دوی خبرې دل دغه ژوي به لسیلاب مخ کې له اوبو راوتل چې په هغه کې هغه د چنګاخ یادونه وکړه یا د کونی قبر چې ورته وایي ځینې ورته چارپایک وایي دغه راز د چنګاخ یادونه وکړه له طبي پلوه دې برخه کې څه ورته وایي او دغه راز ویل چې د چا خړې اوبه تیریږي نو وایي څه وشي په کوم موقعیت کې دغه انسان واقع شي چې هغه اوبه تیرې شوي اوبه یې بیرته له بدن را ووځي.
مدیر صاحب مننه مرور ته بزما جواب دی کېدای شي بعضې حیوانات نو موږ تاسو وینو خصوصا کوم آفات چې راځي د هغې نه مخکې د هغه ساحو څخه یا ځنګلونو څخه هغو مهاجرت کوي او امن ساحو ته ځان رسوي نو امکان دې شته او علم هم دا ثابته کړې ده چې دغسې حیوانات یا ژوي یا الوتونکي دغسې مخصوص الله تعالی داسې حصونه ورکړي دي مخصوص حصونه لري چې هغو کېدای شي داسې خطرات او دغسې آفتونه هغو پیشبیني کړی شي او هغو حس کړی شي او خپل ځان دې دغسې آفتونو آفت ځایونو څخه لرې ځایونو ته امن ځایونو ته رسوي. امکان دې شته چې دو داسې حواس ولري چې دغسې پیښو پیشبیني وکولی شي او دوم دا چې که چېرته د چا څو غرق شي په اوبو کې لکه ډاکټر صاحب مخکې هم ډېر په تفصیل سره په دې باندې خبره وکړه که څوک غرق شي په اوبو کې یا خړې اوبه یې تېرې شي نو اول خو مهمه دا ده چې د هغه د اوبو د ساحې نه باید دا لرې کړی شي جامې ګرمې جامې ور واغوستلی شي کوشش وشي چې د پوزې او د خولې برخه د ده پاکه شي که چېرته هلته کومه خټه یا خاوره یا همداسې ګیات شي د پوزې په سوریو کې یا خوله کې بندې یا هغه باید لرې شي خولې ته مناسب وضعیت ورکړل شي تر څو د هوا جریان هلته نورمال شي او مناسب چپ اړخ ته باید دغسې خلک واړول شي او کوشش ونی شي چې مثال لکه څنګه چې ډاکټر صاحب فرمایل چې سړی سرچپه شي لکه د بوتل باندې شي تر څو دا اوبه راوځي ځکه هغه هلته امکان نه لري او دا اوبه کېدای شي تګو ته داخل شي یا د خولې په واسطه تنفس ورکړل شي که چېرته مریض تنفس نه لري او یا هم په معده باندې فشار ورکړل شي تر څو دا اوبه خارج شي او بیا په ګرم ټوکر یا په کمپله یو څه کې تاو کړل شي چې تر څو وجود یې یخنۍ سره مخامخ نه شي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ. د یو بل اورېدونکي وصل دی د دې اړیکه به ځواب کوو په دې له چې غږ یې واورو. ستړي مشي روغتیا د ژوند ستمنی پروګرام له ازادۍ راډیو نه اورئ. مهرباني خبرې وکړئ غږ مو وصل دی. ښه فکر کوم هماغه اورېدونکی دی چې هڅه کوي له واټس اپ نه اړیکه ونیسي اما انټرنیټ یې کمزوری دی نو اورېدونکو له تاسو نه نوره بښنه غواړو ځکه چې د خپرونې یوازې 4-5 دقیقې پاتې دي بحث سره راټولوو. ډاکټر صاحب غالب راځي لږ ذره په حل لارو باندې تام شو. یوه پوښتنه ما کوله چې د دغو سیلاونو وروسته ډاکټر صاحب یو ډول ویره هم د ماشومانو په منځ کې پاتې کیږي. مثلا په دې ماشومتوب کې که یو ماشوم د سیل اوبه وړي ځان سره او هغه سیل د دې ماشوم مور مثلا د کورنۍ نور غړي له منځه وړي خدای مکړه دغه ماشوم ته په ټول سن کې یو ویره هم پاتې کیږي. مثلا اکثره کله چې په ماشومتوب کې سړی د یوې داسې ډارونکې پېښې سره مخ سي بیا نو ټول عمر د فوبیا په نوم باندې یا هم مثلا د ویرې په نوم باندې دغه پېښه دته پاتې وي په ژوند کې او دای زوروي. دغلته له طبي پلوه څه کول په کار دي او څه وشي چې د دغو ماشومانو چې اوس ځپل سوي دي کورنۍ غړي له لاسه ورکړي او هغه کسان چې مثلا غټان دي هغوی زیانمن سوي د دغو د رواني درملنې لپاره څه کول په کار دي او بیا به لږ وروسته په دې تم شو چې په مجموع کې دغه کومې ناروغۍ چې یاد سوي د دغو د مخنیوي لپاره احتیاطي تدابیر څه دي. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
مهرباني لوزین صاحب دا ډېر مهمه موضوع ده تاسو ډېر مهم ټکي ته اشاره وکړه. که څه هم مخکې ویل چې دغه سیاستونه نه یوازې دا چې اقتصادي خپل ټپ پرېږدي صحي تاثیرات هم لري او رواني لحاظ نه هم خلکو باندې تاثیرات لري. موږ یو حالت لرو چې هغې ته پی ټی ایس ډي وایو پوسټ ټوماتیک سټرس ډیسآرډر یا د دغسې پېښو نه وروسته یو څه رواني حالت خلکو ته پاتې کیږي چې دغه پېښې او دغسې واقعیات خلکو په ذهن کې پاتې کیږي او بیا په آینده ژوند کې دو ته دا د تکرار یا د فلم د صحنې په شکل دا راځي او دو ځورې نو مخصوصا دغسې خلکو دپاره چې خپل دی کورنی غړي د لاس اور کړي یا خپل کورې د لاس اور کړي کله ویجاړ شوی نو دوته رواني کومک او مشاوره ډېر زیات ضرور ده. د دوی باید درملنه وشي، دوی سره باید روان شناس د دوی درملنه وکړي تر څو دوی دغه وضعیت نه راوځي. همداشان بعضې ټکي دي چې موږ کولی شو په دې سیلابونو نه وروسته موږ هغه په نظر کې ونیسو. اول خو دا چې مخکې نه مخکې باید دې ته امادګي ونیسو چې دې کې نه یوازې د خلکو رول مهم دی، د دولت رول هم په دې کې ډېر زیات مهم دی، پیشبیني باید وشي.
ډېره ډېره مننه اوریدونکو، له تاسو نه هم مننه. یو ځل بیا له خپلو میلمنو د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر خالد غالب او د اوبو او چاپیریال له متخصص نجیب الله سدید صاحب څخه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې زموږ ملتیا وکړه. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مونی ولا، او له هغو اوریدونکو نه بخښنه غواړو چې د تخنیکي ستونزو له کبله مو د هغوی اړیکه جواب نشي کړلای.
اختر دی مبارک شاہ، اختر دی مبارک شاہ، اختر دی مبارک شاہ، اختر دی مبارک شاہ. ماحول کی رنگینی دا اختر دے خوشحالی دا
دیم پدی خوشحالا چمتا سر یاری دا اختر دے خوشحالی دا
پزلنو کی مستی دا ماحول کی رنگینی دا اختر دے خوشحالی دا
دیم پدی خوشحالا چمتا سر یاری دا اختر دے خوشحالی دا
تا ټول خوشحالے دلرو بر دی مبارک شاہ اختر دی مبارک شاہ اختر دی مبارک شاہ اختر دی مبارک شاہ اختر دی مبارک شاہ سندرو کی دستایم جانان بدر توایم
مینا تا پننگو پغیر تو پاو پایم جانان بدر توایم
دمینی پٹ پو پسندرو کی دستایم جانان بدر توایم
مینا تا پننگو پغیر تو پاو پایم جانان بدر توایم
جوند پسر لو ہر مازی گر دی مبارک شاہ اختر دی مبارک شاہ اختر دی مبارک شاہ اختر دی مبارک شاہ اختر دی مبارک شاہ ماگارے ماگارے باپا ماگا پا ماگارے کبھی زلی کی دس بک میں نئی حسینہ ایک کلی ماں چبینا
جانان ساد پار بشم چولا مینا مینا سمایا رنیا سینا
ریخنا کبھی زلی کی دس بک میں نئی حسینہ ایک کلی ماں چبینا
جانان ساد پار بشم چولا مینا مینا سمایا رنیا سینا
سما ہوں گے ساد باد دل بر دی مبارک شاہ اختر دی مبارک مبارک شه اختر دې مبارک شه اختر دې مبارک شه اختر دې مبارک شه شاندلی بنیم پزڑ باندھے سکیم
جانان شاہ